السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساته خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو وایي چې ناتو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امنیتي ګواښونو له لوړېدو سره د جایدادونو د بایو رالوېدل زموږ
کور د خلاصولو لپاره څلور میاشتې کېږي.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو ښځو ستونزې:
مونږ خپل په داسې حالت کې درس ویلې دی چې تر دولسم ټولګي پورې مونږه ادا خپل په چوکۍ نه یو ناست کنه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د ایوب استاد آواز د تل لپاره غلی شو. په دې خبرونه کې قدر من اوریدونکو نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې احمد شبر چمتو کړی دی.
ناتو د افغانستان حکومت ته د خپل وشمنو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په تخار او کاپیسا کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي، او امریکا خپل محارب پوځي ماموریت په عراق کې د کال تر وروستیو پای ته رسوي. د خبرونو تفصیل: د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ د شمنی ډاډ ورکړ. یان ستولتنبرګ نن له جمهور رئیس اشرف غنی سره پر ټلیفون خبرې وکړې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان دفاع وزارت دا کوي چې په تخار کې د طالبانو د درې مهم قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیر ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خاص پکا، چشمه شیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه شوې دي. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللې دي. بلور ته د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلې دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د یولستیمو په جوخوا ته د فرخ شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 25 طالبان ووژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د شاغل شورش په وینا د دې جګړې پر مهال څلور تن افغان ځواکونه او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتووی ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډیر افغانان به خپل کورونه پریشتي. شغل سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه.
د ناتو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوې موج سبب کیدی شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شینو، ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو لمخه په زورګون افغانان هر ورځ خپل کورونه پریږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورونو، داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسیږي.
سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناتو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي. دا شغ غلی شو. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د نږدې 90 کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. استاد ایوب د نږدې 20 لسیز رئیس ناروغ و. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل:
ایوب استاد، متاسفانه چې د وګد رنج وروسته د لاسم ورک د افغانستان د حماسي او ډیر قوي غو چې د لاسم ورک.
استاد ایوب له دوه کالو راهیسې د لیدو، شهیدو او د ګرځېدو را ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. د په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او په لسکونو شاګردانو ته په خپل ژوند کې موسیقي ورزده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسوي. جو بایدن پرون په واشنگتن کې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل:
زه فکر کوم چې کارونه ښه مخته روان دي. موږ به بیا هم په عراق کې ښکیل یو. موږ به د ځواکونو د روزنې او مرستې هڅې کوو او له داعش سره که را وړاندې شي مقابله کوو، خو موږ به د کال تر اخره خپل محارب ماموریت پای ته ورسوو.
امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسېږي چې له هم په دغه یواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د قرغزستان د اپوزیسون توران ګوند مشر جنیش مولدو کماتوف په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د مولدو کماتوف همکار ایرلان بیکچورو ازادي راډیو ته وویل چې مولدو کماتوف د جولای په 16مه ورسره تر دې اعتصاب پیل کړ چې خبر شو چې دا تور هم پرې لګول شوی دی چې د عامه ګډوډي او چاري تنظیم کړی دی. مولدو کماتوف چې په ښکاره به پر ولسمشر انتقاد کاوه د می په میاشت کې په دې تور ونیول شو چې تیر اکتوبر د مظاهرو په وخت حکومتي ودانی نیولې وي. دا مظاهره د پارلماني انتخاباتو د نتیجو پر ضد وي. مولدو کماتوف وایي چې د سیاسي مخالفتونو له کبله پرې دا تور لګیدلې دی. او روسي خبر ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري په اولمپیک کې خپل لوبه بایلوده. د ته د جنوبي کوریا لوبغاړي د یو امتیاز په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې ترسره شوه. څلور نارینه افغان لوبغاړو او وی افغاني د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستله. د اولمپیک لوبي د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د جولای په درويشتمه پیل شوې دي او د اگست تر اتمه به روان وي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربایم. ټکنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو ښاغلی ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ناتو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښاغلی ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات احمد شیبر راکوي چې دا شیبه په ستوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب
مننه. تکل صاحب، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په داسې وخت کې چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ دښمنۍ ډاډ ورکړ. یان ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي دي، خوش يم چې نن مې له ولسمشر غني سره خبرې وکړې. ستولتنبرګ دا هم لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت له ګواښه ډک دی چې د خبرو اترو له لارې یو جوړ جاړي ته اړتیا لري. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړي، هم به یې تمویل کړي، هم به هلته ملکی حضور ولري او هم به په بهر کې افغان ځواکونه وروسي. په روسي اونیو کې طالبانو د څو مهمو بندرونو په شمول په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. له افغانستانه د امریکا په مشي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان د حکومت د سقوط په اړه اندېښنې زیات شوې دي، خو په ورته وخت کې د سولې هڅې هم روانې دي. د افغان دولت پلاوی د مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله په مشي د جولای په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشانو سره وکتل، خو دې غونډې څه پریکنده نتیجه نه لرله. یوازې دواړو لورګو شمنه وکړه چې نورو خبرو ته به ادامه ورکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنو په لړ کې تیرونی د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. جو بایدن له ولسمشر غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ټینګار وکړ چې واشنگتن به د افغانستان پراختیایي هڅو او له دغه هیواد سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې واشنگتن به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي سو د ځان دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي ولسمشر اشرف غنی ته د ناتو د ملاتړ ډاډ ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاساتلل یو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ روان دي. د دې وزارت مرستيال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې ورځ تر بلې په دې عملیاتو کې پرمختګ کیږي. د په داسې حال کې ده چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون وویل د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچا 30% زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
پروست له هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړی پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به لاله سوتل سیمو د برتنی بلو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیریدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوې خو د دښمن ته زیان وړبي او بل خو د ملکیانو
دا
په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری تیره ورځ ویلي وو چې له سقوط شویو ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دیرشو زیاتې بیرته نیولې دي. ښاغلي شینواری ویلي سره له دې چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیره یوازې یوه اونۍ کې له 145 زیات عملیات ترسره سوي چې په پایله کې یې له 1500 زیات طالبان وژل سوي او شاوخوا له 1000 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روانه اونۍ ویلي وو چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2016 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرژوبلی کې 40% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرژوبلی ډیر مسؤلیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي، چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ د تیرو 20 کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلي چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناامنیو او د جګړو د شدت له کبله د استوګنځیو او جایدادونو په پیر او پلور کې ډیر زیات بدلون راغلی او پر دې چاره یې منفي اغیز کړی دی. د جایدادونو ځینې سوداګر وایي روان حالات پر کاروبار 50% منفي اغیز کړی او د ځمکو بیې هم رالویدلې دي. په دې اړه نور جزئیات لکابله په دې راپور کې واوري.
د بهرنیانو لوټلو سره د جګړې شدت او د افغان پوز او طالبانو ترمنځ د زینو ولسوالیو لاس پلاس کېدل وس یو شمیر افغانان دي ته اړکړي چې خپل مینی و پلوري او له هیواد ووزي. کته هم هغه کسان چې خپل جایدادونه پلورلي خای شمیر زیات وي. د کابل مکوریانو سیمه هغه چې د خلکو ګڼګونه پکې زیاته ده. مرتضی د حمدی سیمه اوسیدونکی دی. نوموړی د لوړو امنیتي ګواښونو نامنیو لامل افغانستان پرېږدي. هغه غواړي له خپل 5 کسیزې کورنۍ سره ترکیې ته لاړ شي. مرتضی چې خپل کور یې په ډیرو ارمانونو سره په زیاتو پیسو جوړ کړی اوس د پلور هڅه کوي. مرتضی خپل کور په تاوان پلوري، خو لا یې هم د کور دروازه کوم پیرودونکي نه ده ټکولې.
مونږ کور د خلاصولو لپاره 4 میاشتې کېږي چې مونږ هغه د ثبت کړي دي. تر اوسه څوک نه دی پیدا شوی دی چې مونږ امنیتي لحاظه خارج ته همدې خاطر مونږ کور هغه رمضان ثبت کړي دي او تر اوسه نه دي ډېر د خلک تښتي له ویر نه.
په همدې حال کې محمد حمایون چې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د معاملاتو رهنما لري وایي نامنیو خرابو شرایطو ډیر خلک دي ته اړ کړي چې خپل کورونه د خرڅلاو لپاره رهنماګانو کې ثبت کړي، خو هغه وایي ډیر کم خلک ښه چانس لري چې کورونه یې خرڅیږي او د خپل راتلونکي ژوند په اړه پرېکړه کوي.
مونږ نشي کولای چې کار وکړو، نه خریدار ده نه مشتری ده نه داسې علاقهمند څوک ده چې وایخلي، او کورونه مونږ سره ثبت ده، قیمتونه هم ډېر شوی ده، تفاوتونه ډېر پکې راغلی ده، اوس ډالر هم جګ ده، افغاني هم داسې نشته، داسې پرابلمونه دي، مشکلات پکې موږ لرو.
ښاغلی همایون وینې یوازې د کورونو بیې رالویدلې، بلکې د ځمکو بیې هم شاوخوا 50% راښکته شوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي چې خپل ځواکونه به د اګست میاشتې تر پایه پورې له افغانستان څخه وباسي. له دې سره هم مهاله د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی ان تر دې چې ګڼ شمېر ولسوالۍ د دواړو اړخونو لخوا لاس په لاس شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پکتیا کې یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عادي او بخي عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي دا ستونزمنی او وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا لري، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنه نازیه د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده. نوموړې وایي ولسیزه وړاندې هغه مهال چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې حالت کې درس ویلې دی چې تر 12 ټولګي پورې موږ اډقل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد 12 پاسو. تر 12 پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو، نه کوم داسې خاص کتابونه پورو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس ستوزه کړی ته ادامه ورکړه.
نزیاوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یو خون کې شی اولاد دلاري د دوی د درس په وړاندې د یو خند په لری کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکو فهیمه وایي کڅه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د انجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتی سنځو ترڅنګ د خزینه خونکو د کموالي سنځه تر وبري د رقم شوي، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼ انجونو زده کوونکو د خزینه خونکو د کموالي لاسونز سره مخ دي. دا وایي غواړي خونکو شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې انجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېرې نام نه دي خون کې نسي کولای چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، په خصوص د اوناس طبقه. او زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړس ماول ته خپل ولسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکړم او یو ته ولګو وسم نه وسم تر نور نجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راووزي او مبارزه وکړي او خپل خواندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رډیو ته وویل چې د خزینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع خزینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوا بالمکتب خزینه خونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوانځي کې تر ډیره بریده به د غستونځ حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثرت ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو د بالمکتب لرو. موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمارل شي تر څو پورې زموږ ستونځ د ایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د خزینه خونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه خزینه خونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د خزینه خونکو د کمښت او نشتوالي د غسونځې د ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له 1300 کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د خزینه ښوونکو او د انجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
کرمشنا دبیا بان سارا پریتی چگر زندی بن پغرنو
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی ایوب استاد د ژوند پور پرې کړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر کې پروت و او نن یې د ژوند سترګې سره ورغللې. استاد ایوب چې شاوخوا نه لسیزه عمر یې درلود له دوه کلونو راهیسې د لیدو غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلکو ورته له ډېرې مینې ایوب استاد ویل دوه لونې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسیږي. خپله یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او له سندرو ویلو سره د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی شو. لیکوال، شاعر او د سیاسي فرهنګي چارو شنونکی فاروق فردا چې په تیرو کلونو کې له ایوب استاد سره ډیر نږدې پاتې شوی ده، شبه د سکایپ له لارې په مستقیم تماس را سره دی او ترې غواړم چې د دې ځانګړي سندرغاړي د هنر او ژوند پر تیارو اړخونو رڼا واچوي. فردا صاحب، تاسو څو ځلې له ایوب استاد سره لیدلي د څومره مودې په ترڅ کې؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه د لومړي ځل دپاره په 1955 کال او 1955 کلونو کې د استاد سره له نږدې نه آشنا شوم، په دې معنا چې د مې په مجلس کې ولید یا د سره مې مجلس وکړ. خو تر دې پخوا ما په کلو او بانډو کې په ودونو کې سو وارې استاد لیدلی و چې دے با ارمونه غاړه تکړل او ساعتونه، یعنی نه یو ساعت، نه دو ساعت، نه درې ساعت، بلکې 3-4 ساعت به په یو دم دے با سندرې ویلی او په ولاړو به یې ویلی. د درسا غږ به مو اورېدل او په هغو به مو د خپل موسیقۍ مینه او تنده ماتوله.
فردا صاحب، ایوب استاد چې له ځوانۍ نه ولوېد په 13 کلونو کې دی په د ډېر ښه نوو وضعیت او د هم د اقتصادي نظره ښه نوو او هم د صحي نظر نه، بیا هم تاسو د ده سره په تماس کې وئ؟
بلې، تکل صاحب، استاد دوه ځلې ناروغه شو. یو مدت چې نه پوهېږم د خلکو د ویناو پر اساس د رقیبانو د توطیې له امله استاد تصور کړ شو. کلونه کلونه دی د په یو مالي خولیایي ډول ژوند وکړ او له موسیقۍ سره یې روابط پرې شوی و. دا هم تقریبا 10-15 کاله په بر کې نیسي چې دا د همدې کلونو چې ما عرض وکړ چې د لومړي ځل دپاره مو له نږدې نه ولیدل، تر دې دمه پورې استاد په حقیقت کې کېدای شي سړی ووایي چې لیونی شوی و. ولې له نیکه مرغه په همدغو کلونو کې د ده روغتیا یو مقدار بیرته په خپل حالت راغله او د افغانستان د وخت د ټلویزیون د مسولینو لخوا د افغانستان ټلویزیون ته راوبلل شو
او تر ډیره هم دای تقریبا یو نارمل حالت ته نږدې شو. راغی ټلویزیون کې سندری وویل، هم د څه دکنه؟
بله، نوې سندری ډیره کمې وی، ډیر زیات هغه پخوانی سندری لپسنکړي. ولی په هر حالت کې د بیا راتک موسیقۍ ته د افغانستان د موسیقۍ لپاره یو ستر ویاړ وو، ځکه چې د نه پوهېږم چې په مطبوعاتو کې به پر دې مسایلو باندې به خبرې وشي که ونه شي. کله چې د لومړي ځل لپاره مرحوم ملنګ جان د اماتورانو یوه ډله یې جوړه کړله په 1940 کلونو کې د مریض هجری کلونو کې، چې په هغه وخت کې استاد مدد، استاد اسلام، منور استاد، سید عالم، طلا محمد او کله کله به استاد اول میر هم د ملنګ جان د بزم په دیرو کې به سره راټولېدل. او له هغه وخته چې د لا تنکی ځوان و د 16 کلونو یا په همدې حدودو کې یو ځوان له موسیقي سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان د شیرونو سره یې آشنایی پیدا کړه. د مشرقي موسیقي چې په حقیقت کې اساس گذار یا د مدرنیتیزي اساس گزار ملنګ جان دی او دا کسان چې ما یې نمونه یاد کړل او سولور به هم وی، ایوب هم د هماغې ډلې یو ځوان سندرغاړی و چې روشته وکړ او ډیر خو زلید، خو متاسفانه چې ډیر کلونه د همدې کلی غک نه بیا محروم پاتې شو او په انزوا کې قرار ونیو. تر دې چې
فردا صاحب د ایوب استاد پر ژوند او سندرو او هنر باندې خو ساعتونه ساعتونه خبرې کېدای شي، مګر د دې خبرونه حوصله لګلاند ده. کلاند راته وایي په پای کې چې ولې دومره لوی ستوری او یو لوی نوم ستر نوم په داسې یوازیتوب او په ډیر ناوړه اقتصادي حالت کې لاړ؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې فرهنګ په د ژوند په فرایاتو کې حساب شول، فرهنګ ښه مدیریت ونه شو، فرهنګ د هغه چا په لاس کې ولوید چې له فرهنګ سره یې د زړه مینه نه درلودله. دغه ضعیف مدیریت د دې سبب شو چې استاد ایوب او همدارنګه ډیر نور استادان په انزوا کې پاتې شي، له توجه نه لري پاتې شي. ما وړم ورځ د ننګرهار والی ته چې په فیسبوک کې را سره ده یو لیک واستاوه، کوچنی مسج مې واستاوه، له هغې نه مې هیله وکړه چې له ډیرو نورو کارونو په څنګ کې که وکولی شي په دغه حالاتو کې د استاد خبر واخلي، مرسته ورسره وکړي. او په څنګ کې مې دغه سندره چې تاسې په اوله کې نشر کړه، دا سندره مې هم هغه ته ډالۍ کړه، ومې لیږله، ومې لیده چې هغه مسج لوستی دی ولې توجه ونه شوه. دا د فرهنګ په چه فرهنګي چارو کې د ضعیف مدیریت لامل دی چې متاسفانه زمونږ غټې غټې سټې او هستۍ په دغسې حالاتو کې پاتې کیږي او په دغسې حالاتو کې ژوند له لاسه ورکوي.
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، لیکوال، شاعر او د سیاسي فرهنګي چارو شنونکی فاروق فرداو چې د استاد ایوب د مړینې او د تیر ژوند او هاند په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
متحده ایالاتونو د کورونا د وبا په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې. په دې هیوادونو کې اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان یاد شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداري ورکړه. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید-19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په څلورمه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړي. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیا په دریمه کټګوري کې دی. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي یاد هیواد ته دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړي. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداري ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوي خپرې کړې چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط ایښی دی. په دې سره به د یادې فدرالي ادارې 115,000 روغتیا پالان دوه اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې دی. په دغه هیواد کې د جانس هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونو ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 55% ښودل شوی. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 115 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,11,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لندیز اوروي.
د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ د شمنې ډاډ ورکړ. دوی دواړو نن پر ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت دا کوي چې تخار کې د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وشلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټرو سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د نږدې 90 کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت روان کال په وروستیو کې پای ته رسوي. او د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري په المپیک کې خپله لوبه بایلو ده. دته د جنوبي کوریا لوبغاړی د یو امتیاز په توپیر مات ورکړه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري لخپل کوریایي سیال څخه ماته وخوړه. دغه سیالي د 80 کیلو په وزن کې تر سره شو چې منصوري د سیالي تر وروستیو ثانیو پورې د خپل سیال څخه 12-9 پر وړاندې مخکې وو، خو ونه شو کړای چې دا بریا تر 10 ثانیو وساتي. اوس کچېری د کوریا د تکواندو لوبغاړی د دې وزن یعنی 80 کیلو وروستیو سیالي ته ځان ورسوي، د افغان تکواندو دغه لوبغاړی به د برونزو مډال لپاره د سیالي کولو چانس ترلاسه کړي. افغان لوبغاړی راشد خان د سلو توپونو په لوبه کې غوره لوبغاړی اعلان شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړی راشد خان تیر شپه د روټیکس لوبډله بریالی کړه او غوره لوبغاړی شو. دا لوبه د ناردرن سوپر چارجرز او ټرنت روکیټس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. ناردرن سوپر چارجرز په 9 توپونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 122 منډې وکړې. د ټرنت روکیټس لوبډلې په 4 توپونو کې د اتو لوبغاړو په سوزیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او بریا یې خپله کړه. راشد خان د 3 لوبغاړو په سوزولو او 25 منډو په ترسره کولو غوره لوبغاړی شو. او د توکیو د 2020 اولمپیک لوبو کې تازه 15 تنه په کورونا اخته شوي دي. د یادو لوبو مسؤلانو تیره ورځ وویل چې تر دې دمه 15 تنه چې د اولمپیک لوبو پورې تړاو لري پر کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. د دوی په خبره په اخته کسانو کې 3 لوبغاړي هم شامل دي. سرچینې زیاتوي چې یاد لوبغاړي تازه توکیو ته رسیدلي وو او پر کورونا اخته شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې په یادو لوبو کې د جولای له لومړۍ نیټې تر دې دمه پر کورونا 1,80 تنه اخته شوي دي. د یادونې ده چې د هند سوداګریز لیک هم د کورونا د خپرېدو له ویرې ځنډیدلی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو له دې سره د خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د 19 پروګرامونو اوریدو ته را بولم. لمړی د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې ژوند په شیبو کې.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخواني دود سره سم کندې خزي د خسرګنې ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې امله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پنيکا کوي. کله نکاح کول لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي او کا کونډه شوی خزه بل ځای نکاح وکړي خسرګنې اولادونه ورنره ګرځوي او نور هیڅ کله د حقوقي تلیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذ قوانینو لمخي څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسولیت لري؟
خسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت لمخي د کونډه شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی.
د مور او ماشوم جدا کول یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو.
دا د تیل عمل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سره مې په فامر سره و او اته مې کړه دا نه بل باندې مې کړه دا وسه ماشومان په لاس نه راکړي کنه نه مې دلته پسې جګړه پسې افسوس کوم نو یو نه نه په لاس نه راکړي ولې دا کومه ته بل باندې ولې
دا شمسو وچی د مخکینی میړه د امړینې پسې بل واده کړای خو کلونه کلونه کیږي چې خپل ماشومان یې نه دیلی دیلی. راځي بل خزه ده چې د خپل خور کې سره تکبي. هغه وای د اوخی د امړینې نه پسې خور بل واده وکړ خو مخکینی خسرګنې ورنه ماشومان ګرځولي او آن دلیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي.
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته البته د دې خواخه نو دې ته وایي چې ته هیڅ حق نه لري چې ته خپل اولادونه ویسی ول چې داس ما د زوی اولادونه دي نو ته خزه څاق لري په اولادونه باندې نو اولادونه یې زنده په زور وګرځول د دې درې اولادونه و چې دوی لورګانی وو یو زوی وو نو دای په زور زنده واخستله اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غوړي خپل اولادونه وګوري نه پریک دی وای چې ته حق نه لري ته اوس ودم کړی دا نو داس مونږه مسیان مسیان دي او داس مونږ د زوی حق ده ته ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان ظلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کندو او یتیمانو شمیر ورستر بلی زیاتیږي. د افغانستان د احصایی او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخي په افغان افغانستان کې 3.1% ځواني او پخی خزي کندې دي. په عامه اصطلاح په هر ورځو افغانو خزو کې 1.1 خزي کندې دي. دغه خزي په ټولنه او کورنۍ کې لا راز راز ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې ان کله کله دغه خزي په ځان وژنه هم لاس پوري کوي. د کندو شو په خزو سره د کورنۍ او ناسم چلند هغه ته د میراث په سترګه کتل او د هغې د ژوند او ماشومانو په اړه پریکړې کول په افغانستان کې ژور ریښه لري چې لا بعد مرغه د دې مهم د حالت روان دي. د خزو د حقونو د اعادي په برخه کې ډیر شمیر دولتي او نا دولتي ادارو د کار کولو ادعاوي کړې دي خو دا سیخکاري چې د غوښتو د پام وړ بدلون نه دی راوسته. اوس هم عام افغانان د خپل کورنۍ کونډه شوی خزه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پریکړه د کورنۍ حق بولي. د خوست ولایت اوسیدونکو نورانی هم په همدې باور دي. هغه وایي کونډه شوی خزه باید بیا ځلې واده و نه کړي او ککوي نو لخپلو او اولادونو دی لاس واخلي.
هغه خزه چې دی خوان وفات شوې وي دی کولای شي چې په کورنۍ کې دی لور سره واده وکي او خوان دی جوړ شي او کبیا دی غواړي چې دی کور نه بخر خوان کوي نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دی په دې خزه پسې بیا نزي هغه بیا دی خواخي او دی سخور په غاړه کېږي چې دا کوم خواخي سخوري چې دی کوم بچیان چې دی لکه څنګه چې دی خپل بچیانو حفاظت کوي او داسې د دوی حفاظت هم کوي.
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې ښځه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیرې نشي کولای. مولوی احسان الحق حنفی وایي د شریعت پر بنسټ کونډه ښځه د خپل خوخي سره سم د واده کولو او د خپل ماشومانو د سرپرستۍ حق خپل لري.
اول خو حق د حزانت او د ساتنې د مور ده. کچیرته د غمور غواړي چې لبل چا سره واده وکي، هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان لدې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پریک دی. او کدا خزه بیا په دې یو کور کې واده کوي چې د لکه خپل لور سره واده کوي، نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي، او د دې تګ راته ګورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومان ترونه او کورنۍ د خپل ماشومان ساره لای شي، ویني د تربیه په حق لباندې فکر کوي، د صحت په حق لباندې فکر کوي، د اخلاق او د آداب په حق لباندې فکر کوي، بیا هم حق دا ولې داد چې له مور سره پاتې شي او دې تر نوانخلی او دې فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږی ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد را بیساری او بی بدیل ده. د نړۍ د وضعي قوانینو له مخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوی چې اند خزي او میړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړی کلونه د مور سره تیر کړي. خدا چې د افغانستان مدني قانون د یتیم او ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې سوي د با د حقوقو هانو د ټولنې لمرستيال سبحان مصباح نوورو
چې ته میړه لمنځ چې په ځکه کې د حالت کې اوسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي، بلکې هغه کولای شي فقط مور ده چې تر اتلس کلنې پورې هیڅ عنوان هیڅوک د دې معنی نشي کېدلی چې تر نه شوم واخلی. دا مسئله کی دا مسئله بیخی واضح ده. خزو حضانت حق هم خزی مور پوری اړه لري او دی حضانت نورست دی اگه کم قانونی میاد چه ده دی او کلون نورست نهو کلو اگه نباتر ده قتل اسو کلو پوری و سوک حق نداری چی بیوانده تره نوائی.
پا افغانستان که دیر شمیر نغوڑ دودونه او باورو نشتون لري چی ده دی هیواد لنافذ قوانینو سره اړخ نه لګوي. په دا وروستو یو دوه لسیزو کې د مدني ټولنې ډیر شمیر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي، خو دا چې ولی اوس هم د ښځو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کیږي، دا به د ښځو د شبکې له غړي نوریا صافی نه واورو.
اوله خدا ده چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو. په هغه هیواد کې چې امنیت و نه وسی، په هغه کې تاوتریخوالی ډیریږي. او دومه ناولی هغه دودونه ډیر دي زموږ په هیواد کې، یعنی دا کېدای شي چې دا هم یو لوی خنډ وي. دریمه ده چې د سواد کچه ډیره ټیټ ده او مونږ یعنی تقریبا 15% به سواد لرو، دا هم کېدای شي چې لوی خنډ وي. څلورمه ده چې ښځه اقتصادي پیاوړتیا نه لري. چیرې ښځه اقتصادي پیاوړتیا ولري، بیا هم دا ستونزه یعنی سناسه حلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د یتیمو ماشومانو سرپرستی د چا حق بولي او ولې.
په ځلایم د خوست ولایت نه، لکه څنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې ښځه په جایداد کې حق نه لري، همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري. ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی، دا یو ډېر بد رواج دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. ایتمان باید د مور د لاس لاندې، د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي. کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي، اغمره نیکه یانیا نسی تیرولی.
زمانی خان د کابل څخه تاسو شمن کوم مثلا بیمور ده، بیمور کول شي ژوند وکړي او رسول لري خپل کوسي کې تروسي کې هم د سنور د کور کوم غړي وسی کول شي چې بغیر د مور پات شو خپل ژوند ته تامر کړي. خو کوم د سی اولاد چې مثلا بي خي وړ کی وي او یو دوه کلندري کلن سلو کړي پوره تر څو هغه مور ته اړتیا ولري او بیمور ژوندونه کول شي، نو باندې ته به ضرورت نه چې مور تر هي او پوری طرح وقت پوری بلواتے ہوئی کھڑی.
د ازادي رادیو اوریدونکو دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نپریږیدونکې رابطه لري، د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي. دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. عظیمی صاحب که په سر کې راته د مور او اولاد رابطه د اروایی په لور تعریف کوي چې دا څه ډول یو رابطه ده.
د مور اولاد او یا د مور او د بچو اړیکه له اروایی اړخه یو عاطفي فزیکی اړیکه ده. یعنی مور هغه وخت کې چې بچی په ګډي له د سره عاطفي او جسمی اړیکه لري، بیا چې کله بچی دنیا ته راځي له د سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي، په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سره لري. اما عاطفي اړیکه ورسته له پیدایښت هم پاتې کیږي. دا یو ډیره مهمه، ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده.
که یو ماشوم د مور په ژوندونه د هغې له مینې په زوره محروميږي، دای په راتلونکو کې شخصیتي اختلال سره مخ نشي او آیا بل څوک یو ماشوم ته د مور مینه ورکولی شي که څنګه؟
ماشومان تر دوه کلنۍ دو نیم کلنۍ پورې په ډیر غوڅ اکثریت د مور وابسته ای، یعنی پوری تړلی. دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس یا بنسټی ک موږ واخلو او دا مور پلار د اړیکه له بچو سره کم کو، دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت عاطفي اړخه، له ذهني اړخه، له مانوي اړخه، له جسمی اړخه، له ټولنیز اړخه په دې کې جوړیږي. په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
عظیمی صاحب، د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل له مینې نه محرومول دواړو لورو ته کومې رواني ستونزې راولاړولی شي؟
انسانان چې نن جنایتکاران دي، په نشي توکو اخته دي، په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخوال اخته دي، یا اروایي ګډوډۍ یا اختلالونه لري، یا خوشاله نه دي، له ژوند خوند نسي اخیستی، سالم نه دي، جوړ نه دي، خاړي کې نسي لرلی، د دې ټولو یو لامل د دې ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه دي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې لا کونډې مور نه د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واښو شیروا باندې برابر راغلای ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی باندې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوکو ټوکو راغای، اختر په ټوکو ټوکو راغای، نه مې کالیشته نه دی غاړې امیلینا. پښتونونو کې تګراتک له څه وخت را په دی خو دود دی.
دا تګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی، دا تګراتک هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼ سره او په مشترکه تور سره وي.
د ورسته یو کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د بخا په څیر ډلېز ګرځیدل او یاو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
د یو بل دل په دومره مهم نه وی لکه چې هڅه مهم دی، او اړیکې خپل پر ځای دي. د ځان ته خوندې په لپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
دا سه حساس شرایط کې به خلک څه ډول دی اختر مبارکي وکړي؟
د ټولې رسنوي لالاري، د فیسبوکونو لالاري، د تماسونو لالاري، ویډیو اړیکو لالاري، یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته په غوړوي.
نن پام دې خبرې کو، په پایل کې د اخترونو د منځلو تاریخ چیرو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خواند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنج سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو په کار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو منزل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې ترڅنګ یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مخصوص موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځ.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغه کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر لسلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کاری له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کې هغه لاړ سي مال واخلي، کسان ډېرې نو بیا چا سره شریکان سي او که لږې نو یو کس لپاره دوه کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو بیا هغه پسونه حلال کړو. بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیان کور ته مخکې مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانان ته ورکو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو. اخور خلانې ته موایز موږ نه وړو، موږ خپل کړی دا نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا د مشران کړه د اکثران لاړ سي هلته تیار غوښه پخړي هغه وخوري چای مې وچکي، بیا لږ نورسو مبارکي وکي د خپل کور کې وکي خپل ښځو ماندو سره، بیا پردي همسایګان ته ورسي هغه سره وکي دغه نورسته. بیا کله سره ټول سي څخه اختر به سره کم کوو، یا تقسیم وکي چې پلانې پلانې لس کوره به نن راکي، پنځه کور به چای راکي، پنځه به غرمې مړۍ راکي، پنځه دی یا سلور د بیګا مړۍ همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو. د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې مراسي مکرې چا خوندې مندې هغه غو کره بوزو، بس رفت همه شروع سي او درې سلور ورځې خوشحالي، بیا سي بېرته راوګرځو، بیا مغه بیا د مغه اوران مختنی او اوران زړونه دی.
د کابل اوسونکي مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم، دا د اختر په ورځ کې یو دیګ پخوم، ظرفونه مینځم، دا دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کیږم چې زه لاړ شم چا کړه زختر مبارکي وکم. باور به دی راشي کنه، اول می جامعه آقوندم یا دیگ کاسید که ظرفونه مینځم که هر چه کار لرم خزان خو پاک ساتم. دا بیخی او شوق می رازی دختر پا اول او راز اول سوابی وقتا چه راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمجانو می چه وقتا می کاری آقوندم بیانو زم نور کارو بسی. زدون استری ام پکې بیا چختر له خیر خلاص بیا نزه ته موست زخت تر کنټرول سره ار یم بیا ویني بیا نو خان دی بیا خلاص زرف نه کار دی ول چې زخت پله تنه ما بل څوک نشته راس ډیر استری توپ داده اختر په قربانی پاورازی دیر خلق سریکی او دیر یا خوشحالیم دارینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای و رستوی پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگراتگونه کمرنگ کردی ده کابل وستون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصوی چه ده کار بیا پخپلوی او دوستی که ده فاصلو لامل کردی
خواه ډیر زیات خواله پدیو چې کله به اختر سو په اختر کې بیا غټ واړه ټول خپل خپلوانو نږدې دوستانو کربتل راتل او د غری واجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خو اوس چې د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دي له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډیر داسې کسان لیدل کیږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کورونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد نازم وایي چې د ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذوا حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او لهغی وروسته توکل په لوی رب وکوي دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغه تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دې ته خی توکل وای نه دا د الله تعالی له ارشادات او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیلمان يم چې زمونږ او تاسو مظلوم رنځیدلای کړیدلای ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې وسی نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او چېړونکو شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي ځا اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله بیا دومره بدوي چې جبران د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کورونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډېره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریانم دغه دی وسته نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خبره ده او دا یو واقعیت دی نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله ده چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط او اول خودي د دې پر ځای چې ډلیز د یو بل کور ته ولاړ سو کچیر د ټولو رسنوی لالاري د فیسبوکونو لالاري د تماسونو لالاري د ویډیو
اړیکو لاره یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو دا په غوړه وي، ځکه موږ د یو بل دل په دومره مهم نه وی لکه چې هڅه مهم دی او اړیکو خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شپه هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیر کړی، ژوند په شپو کې خبرونه پای ته رسو، تربیه خې چاري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.